سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بچی شوي زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسي کوربه دی دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه طالب چارواکو د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې اوسل بیا له نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی نن په کابل کې په دې مراسمو کې وویل چې طالبانو د دوهې پتلون کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی هغه زیاته کړه چې نړۍ باید د زورګویۍ پر ځای د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي په همدې حال کې د بشري حقونو نړیوال سازمانونو طالبان په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن کړی دی په افغانستان کې وقته د طالبانو لاره تک ته باندې دوه کاله تیر شوي دي خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونو پرانیزي حامد کرزي په دې پیغام کې چې د ټویټر لارې خپور کړی دی د همولې دي چې زده کړه به افغانان د نورو له احتیاج خلاص او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي طالبانو دوه کاله مخکې د کابل نیول وروسته تشبګم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او له شاوخوا ته میاشتو راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ یې تړلې دي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خواله رسنیو کې خبر ورکړی دی چې دا او د میرمن د سویډن تزي زلنسکی وایي چې د پدې سفر کې د سویډن له صدر اعظم د سویډن د شاهي کورنۍ لغړو او نورو چارواکو سره وګوري زلنسکی څرګنده کړی دی چې هدف یې د اوکرين د پلي او هوایی اسواکونو پیوړی کول دي سویډن هالند بلجیم کاناډا ډنمارک لکزمبورګ ناروې پرتګال رومانیا او برېټانیا هغه هیوادونه دي چې د رمیاشتې شمنه کړې و چې دوی بعد اف شپاړه سلوتوک لپاره اوکرینی پیلوټان وروزی او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربا استرالیا ته دوه د سفر په وړاندې ماتې ورکړه او د نړیوال جام درې مقام یې ترلاسه کړ دا لوبی د جولای په شلمه د نیوزیلند او استرالیا په قربتوب د 2.5 ملي ډالر ترمنځ پیل شوی او اوس یوازې پیلوبه پاتې ده چې سبب د انګلستان او هسپانی ترمنځ وي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونې ته مو هرکلی کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د اسد اتبشتمه چې د اگست له 19 سره برابرۍ شي هر کال افغانان له بریتانیا څخه د خپلواکۍ د جشن په توګه لمانځي افغانانو له بریتانیا سره درې جګړې کړې خو د درېمې جګړې په نتیجه کې چې ځوان پاچا شاه امان الله خان اعلان کړ افغانستان د کورنۍ او بهرنۍ خپلواکۍ څښتن شو سره لدی چې په افغانستان کې بیلابیلو حکومتونو هڅه کړې چې هغه ورځې په پراخه پیمانه ولمانځي چې دوی وخت رسیدلې خو لس عموما دا ورځ یعنی د اسد اتبشتمه تجلیل کړي ده همدانن په خواله رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو خپل هیوادوالو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلي په ننګرهار کې چې د شاه امان الله خان مقبره هلته ده تر نورو ولایتونو دا ورځ زیات لمانځل کیږي نن د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره واټونو تر اوتل خو د طالبانو له لوري تیت پرک شول او د ازادۍ د جشن لمانځلو ته پرې نه شول پروانه خبرونه کې به په دې خبري وکړو چې دا ورځ ولې مهمه ده زموږ د خبرونه ملماندی دی ډاکټر عبد الله هیوات صدیق منصور او غوث جان باز درې سره ملمنو ته هرکلی وایم لومړی ډاکټر صاحب هیوات ستاسو په نظر د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی اول به د ازادۍ په مفهوم خبري وکړو بیا به راشو د ورځې ته د اسد اتويشته میته
سلام تاسو سوسیال ریډونکو انصاری صاحب دوستانو ته نیکی دوستانو ته سلام نو نیکی هلی وړاندې کوم تشکر د پښتنې ته هر ملتونه چې دی هغه د خپل ازادۍ لپاره همیشه لیزه لیکلې دي او ازادۍ ترلاسه کړې ده زموږ هم د افغانستان په تاریخ کې د انګریزان چې کله د افغانستان په همسایګۍ ترال نو درې ځلې دوی په افغانستان باندې برید کړی او درې ځلې دوی شکست وخوړل او د دغه شکست له امله څه تقریبا د دوی امپراتوري هم کرار کرار مخ په ړنګېدو سو چې په 1928 کې هند برطانوي ته دوی د لاس څه ووتي او په درو حیصو باندې تقسیم سو. درو بلوچستان د پاکستان مشرقي او مغربي او هند او دغه څه وروسته افریقایي هیوادونه اکثره خپل ازادي واخیستله. د افغانستان دریم جنگ شو او د افغانستان ازادي شو. اصل کې دغه جنگ د زموږ د فورن پالیسي یا خارجي دغه چې مو څورته وایي خارجي قدرت شو د افغانستان هغه فیصله به انګریزانو کوله او دغه د بیرته لاسرولو په خاطر باندې دغه شامان الله خان د انګریزانو څخه وغوښتل چې د زموږ خارجي فیصله تعاملات چې دي هغه بیرته موږ ته راستون کړي. خو په دغه موضوع باندې انګریزانو د دې سره شخړه وکړله او بالاخره جنګ چې په 1919 کې افغانستان خپل ازادي لاسته راوړله، خارجي ازادي یې لاسته راوړله او په 1920 کې د راولپنډي په دغه کې معاهده کې دوی دغه شی ومنله افغانستان نور آزاد دی او موږ د دوی خپلواکي دی.
ډاکټر صاحب، زما اول سوال دا و چې د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی؟ کېدای شي په 1919 کې یو مفهوم و او په نن ورځ چې دنیا ډېره بدله شوې ده بل مفهوم ولري. که لومړی په دې یو څه خبرې وکړي، ستاسو په نظر ازادي یعنی څه؟ چېشته موږ ازادي ویلی شو؟
ازادي خو دوته دوا لغوي معنی لري. خپل یو ازادي شته، هر جنس یا هر انسان یا هر مملکت کله چې خود مختار کیږي خپل تصمیمون نسی دی ته ازادي وایي. که یو انسان دی مثلا دغه په سلو باندې اختیار ته بل چا په لاس کې هغه آزاد نه دی لکه غلام باندې دی او دغه سي غټیږي اجتماع ده بیا اقتصاد دی او دغه سي مملکتونه دي چې وکی او خپل فیصله په خپل باندې شي کی دغه ازادي وایي، یعنی خود ارادیت په پارسی کې ورته وایي. نو ترغو چې خود ارادیت د انسان خپل په لاس کې نه هغه آزاد نه دی. او
نو په دې حساب باندې اوس د افغانستان په شمول ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ازادي نه لري، همدغه خود ارادیت نه لري، محتاج دي نور هیوادونو ته. په دې حساب باندې دا هیوادونه استقلال یا خپلواکی نه لري.
خپلواکی د بیسمه درجه باندې کیږي تقسیم کیږي، چې مثلا څوک اقتصادي مثلا فرض مثال اتحادیه اروپا که موږ ونیسو، اوس د شرقي په سلاباني اروپا چې ونیسو دوی استقلالیت نه لري، اقتصادي استقلالیت نه لري. هغه فیصله ټول د فرانسې او جرمني او دوی هیواد چې په سلاباني هغه تمویل کوونده د ټول اتحادیه اروپا دی، هغه ودوی ته وایي دغه شی وکړي، دغه شی مکړي، دغه فابریکه خلاص کړي، دغه فابریکه په دغه ځای کې ولګي، دغه شی دلته راوړو. هغه ټول تصمیمونه شې دي د څوم نکته په لاس کې دي،
او لکه دا خود دوی په خپل خوښه ده، یعنی دوی په خپل ګټ پم دې کې غنی چې ابدا کار ور سره منی کنه دی غو زور خنشته په
هغه کله چې یو په سلوب نظر سنجي کیږي او دوی خپل ارادیت وبل چاته ورکی دا اراده د خپل د ګټ په خاطر باندې کی دا خپل ارادیت چې خپل دوی فیصله باندې کی او یعنی د دې د فیصله په اساس باندې دا شی سوي دي. نو هغه د دې شی منل دي چې مثلا یو څوک یو دغه رسی راوړي خپل غاړي ته چې بل چاته په لاس ورکی وي داس ما رسیده تاسو درونی سي. نو هغه د خپل خوښ دي دا شی خو مملکتونه اکثره هغه قوي مملکتونه چې مثلا خپل توانایي د پښو درېدلو لري هغه هیڅکله خپل نه اقتصاد نه سیاست نه فورن پالیسی یا خارجي پالیسی د دې چې هغه هیڅکله خارجانو ته بل چاته نور خپل
پالیسی ډېر مننه.
په مثال کې تاسو روسیا وګورئ، روسیا هیڅکله نه خپل اقتصاد د بل چا په لاس کې ورکی نه خپل سیاست د بل چا په لاس کې ورکی او نه خارجي تصمیمونه.
سلامات اوسئ، ډېر مننه ډاکټر صاحب. هیواد کور ودان. شاغلای منصور، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ وخت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی درانو میلمنو همکارانو معزز و اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسی ټول په دې باوري او فکر کوم متفق یو چې ازادي او خپلواکي یا استقلال هغه خدای راکړی نعمت دی چې زموږ او تاسی د ژوند د ارزښتونو د پرمختګونو او له دغې الهي نعمتونو چې په دنیا کې موږ ته راکړي د پراخې استفادې شرایط مساعدوي. استقلال یا خپلواکي هغه څه دي چې د ملتونو ارزښتونه، د ملتونو هویت او د هیوادونو قوت او استقامت ټاکي، د هغې د پرمختګونو لارې پرانیزي او ملتونه کولی شي چې یو بل سره په آزاد، دوستانه او له مینې ډک ولولو سره راشه درشه ولري، کلتوري ارزښتونو باندې کار امکانات ولري، کلتوري اړیکې، علمي او فرهنګي اړیکې، اقتصادي اړیکې، او وکړی شي چې په دغې ویره او پراخه نړۍ کې په مستقلانه او آزاد شکل یو بل سره راشه درشه او پرمختګونو لارې پرانی.
ډیره مننه منصور صاحب. یو بل پوښتنه له تاسو څخه، افغانستان پر انګریزانو سربیره له روسانو څخه هم خپلواکي اخیسته او طالبان ادعا لري چې له امریکایانو څخه آزادي اخیسته. دلیل څه دی چې ولس یا ملت نورې ورځې نلمنځي، چندانې نلمنځي، خدا ورځ یعنی د اسد 28مه د ملي ورځې په توګه تجلیلوي؟ دا نن هم د طالبانو له مخنیوي سره سره په ځینو ځایونو کې خلک راوتلي ول، ملي بیرغونه ورسره ګرځول، یا د فیسبوک او ټویټر او خواله رسنیو دنیا وګوري په هر ځای کې خلکو یو بل ته مبارکي ویل دي، لیکن وړ مورځ نه ویل. یا د ثور اتم ورځ چې مجاهدین بریالي شو، پیغمبرس با کویلی مدیر کم خلکو بعد اورس یو بلت مبارک کی ویلی وی، د دې دلیل څه دی؟
موږ فکر کوو هغه تاریخي برم او احساس چې د افغانستان خلکو ته د انګریزانو د پراخو تاړاکونو نه ورسته د افغان مجاهدینو مبارزو او د سیمې د مبارزو او مجاهدو مشرانو لخوا دالی شو، هغه عزت چې افغانستان ګټلی وو او په نتیجه کې موږ او تاسی په 1919 کال کې تقریبا د 80 کالو جګړو او ناورینونو نه وروسته خپلواکي ترلاسه کړه. دا هغه تاریخي اعزاز وو چې د افغانستان ټول وګړي پرې متفق دي. کومې دوه نوري لاسته راوړنې چې یو اړخي لاسته راوړنه بریا او کامیابی او خپلواکي ګڼي، لبره مرغه په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې کله شته چې هغه ممکن د هغې سره متفق نه وي. مثلا تاسو د شوروي اتحاد سره د افغانانو د مجاهدو او مبارزو یادونه وکړه، د افغانانو د وینو سره او مال په بیه د هغو قربانیو په نتیجه کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او ختیځې اروپا د ډیرو هیوادونو د استقلال او خپلواکۍ سبب شو، د برلین دیوال ونړېدو. خو هغه لا تازه ده، او هغه خلک چې په مخالفه جبهه کې وو، د شوروي اتحاد پلوي وو چې د کمونستانو په نامه یادېده، یا د خلکو او پرچند ګوندونو پلوي وو، هغوی هغې ته آزادی نه وایي بلکې تهاجم په نوم یادوي، یا د تاړاک په نوم، یا په دې نوم چې د دوی حکومت ړنګ شوی وو. دغسې په دې شکل سره د اوسنۍ چې تاسو ورته اشاره وکړه د امریکې او ناټو په مقابل کې هم یو شمیر افغانان یا یو لوری د دې سره مخالف وو، ځکه هغوی حکومت وبایللو، هغوی څه امکانات چې درلودل تاج او تخت یې د لاسه ورکړ. او بل اړخ چې هغه طالبان یا طالبان اسلامي تحریک یا اسلامي امارت وو، هغوی راغله هغه تاج او تخت تر لاسه کړ. نو دوی ته د بریا او د خپلواکۍ او د ازادۍ ورځ ده. دوی منځي او
ډېره مننه
خلکین ورته تور ورځ وایي. نو دلته چې د دې په اړه به تاریخ بیا ورسته فیصله کوي، لکه اوس چې موږ او تاسو یو سل څلور کاله پخوانی استقلال ټول فواد سره المنزو یو بل ته مبارکیان ورکو. د نن د دفاع وزارت کې هم دلته کابل کې جلسه وه. اوس چې موږ او تاسو ګریګو د غازی امان الله خان پر مزار په جلال آباد کې د امیر شهید بند کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا پراخه جلسه او د
بله او پاین هلکې او پاین هلکې یو شمېر خلک نو پریش چې راووزي راوتلی ول، بلکې نیولې هم دی، ټکولې هم دی، وهلې هم دی. خو خیر، ډېره مننه منصور صاحب.
دغه جلسې روانې دي.
بله بله، جلسې هم روانې وي، لیکن ولس نه پریږدي چې دوی ولمنځي. حالدار چې ولس په خپل غوړ چې دا ورځ ولمنځي دي، نورو رسمي ورځو برخلاف. زموږ بل میلمه شاغلای غوث جانباز دی. جانباز صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. له تاسو څخه هم زما پوښتنه هم دا ده، څه دلیل دی چې ولس افغانان د نورو ورځو په نسبت د اسد اطلسم اتوشتمه د خپلواکۍ ورځ بولی او دا ورځ لمانځي؟ دلیل یې څه دی؟
او د وخت نه په فرصت استفادې غواړم چې ټول افغانانو ته د دغه استقلال اصول ورځ او که مذهبي ورځې، البته چې هغه زموږ دیني مذهبي ورځې چې دي هغه خپل په ځای موږ ته ډېر دا هم همدغسې مقدسه ده. هر افغان چې دا د تورې په زور، د شجاعت په زور، د ننګیالیتوب په زور، دا ورځ د انګلیس د ستوري نه رانیول شوې ده. او زموږ اجداد نیکونه
جان باس هب اصلا که یو څه نور توضیح درکم. د ثور اتمه چې مجاهدین بریالي شول او وای چې شوروي اتحاد ته ماته ورکړه او له شوروي اتحاد څخه خپلواکي واخیستله، هغه ورځ هم په نظر کې ونیسه. یو دا ورځ چې طالبان د اگست 15مه ده، دوی وای چې له امریکایانو یې ازادي واخیستله. دغه ورځ بیا مخکې د ثور ومومه وه، حکومتونه لمانځي، لیکن خلک هغه ورځ نه لمانځي. دا ورځ ډېر لمانځي سره لدې چې یو سلو څلور کاله ترې ووتل، لیکن بیا یې هم خلک لمانځي. د دې دلیل څه دی؟ جانباز صاحب، ستاسو د موقعیت کې څه تغییر کوي؟ اواز سره مو ډېر خشار او نور اوازونه هم راځي. د موقعیت مې څه تغییر کوي؟ او شمال دی، او دا یو ځای کې وو چې شمال نه وي. بله، جانباز صاحب، ستاسو غږ صحیح نه راځي، ډېر شور ماشور دی ورسره. ته یو څه نورم ځان د موقعیت تغییر کوي ګوندې بهتره شي. خیر، دوباره به کوشش وکړو در سره تماس به ونیسو. ور بشو ډاکټر صاحب هیواد ته. ډاکټر صاحب، د تاریخي ورځو یا د خپلواکۍ د ورځو د لمانځلو اهمیت په څه کې دی؟ اوس یو سلو څلور کاله له دې ورځې وتلې دي، ولې باید خلک دا ورځ ولمانځي؟ نورو هیوادونو کې هم دا کار کیږي، د دې ګټه څه ده؟
تشکر. دا اول سوال په ارتباط به انزوار چې کښنه توضیح ورکم، ولې د استقلال ورځ المنزل کیږي او اتم د ثور او پنځلسم د اگست نه المنزل کیږي؟ دغه دواړه په اصطلاح باندې استقلالیات یا لاسته راوړنه د حکومتونو چې دوی قدرت ته راغلي، دا د یو برخې د اجتماع کامیابی و اول برخه د اجتماع چې و اغوی دغه شی تر اوسه پورې هم دوی دا نه قبلی چې دا زموږ، یعنی دا د ټول ملت ازادي و. فرض مثال اتم نصور کې مجاهدین او د مجاهدین پلویان دغه و خوشاله و او دوی ځانته یو، یعنی دا د ازادي ورځ بولی. برعکس، د بل جنا چې مثلا 12 میلیون یا 13 میلیون شپه افغانستان کې و د دغه وخت حکومت تر چتر لاندې وسیله هغه به وای چې نه د اشغال و د پاکستان او د هغه په کومک باندې دی رال او موږ اشغال شول نو دوی نه لمنځي یو یعنی ټول خلک په یو دغه باندې نه دي په یو عقیده باندې نه دي چې د استقلال ورځو اینی شي په 3 د اگست هم طالبان وایي چې د موږ استقلال امریکایان مو د افغانستان څخه وشړل او استقلال مو لاسته راوړل بیا یو تعداد د خلک وایي چې نه دا په اصل کې موږ اوس غلامان سوي یو دغه امریکا خارجي پالیسي د افغانستان د امریکایانو په لاس کې دي داخلي پالیسي د پاکستانیانو په لاس کې دي نو په دې خاطر باندې دا د منظور نه دی او اتوشتم د سمبولې چې دی هغه یو ملي ټول افغانان په دې باندې کنسنسس لري چې دا ورځ د ټول افغانستان د ټول افغانانو د ازادي ورځ نو په دې خاطر باندې هغه منځي
ډېر
مننه
بله
په دې خاطر باندې چې دا خلک مست دغه ورکی یعنی آگاهي ورکی چې موږ په دغه ورځ باندې دیو ستونزمن ژوند سره یو آزاد ژوند ته قدم کې شووله یعنی دغه یو الهام او خلکو ته ورکی چې یعنی مزه د آزادۍ څومره شده څومره شخوان کوي په واسه د افغانستان یعنی همیشه په یو دغه کې یعنی په یو ګرداب کې ولیدل یو کله پورته او کله شته یعنی د افغانانو لپاره فقط هغه د ازادي د ورځې منزل یو دغه ورکی یو د خوشحالي ورځ په خاطر دی خوشحالي د ورځې د المانزي او درغه بالا یعنی هغه ورځ موږ لپاره ازادي ده دا ورځ موږ لپاره ازادي نه ده په 15 د اگست یا 8 د سور زموږ د ازادي ورځ نه ده نو په دې خاطر باندې ټول خلک هغه د ازادي ورځ دغه کوي نو دا
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب هیوات جان با صاحب فکر کوم چې ستاسو رابطه اوس بیرته له استودیو سره ټینګه ده او شخ مهم تخنیکی همکار وای چې واضح دی سم دی ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې لیکن یو شی به بلم په خبرو کې زیات کو هغه ده چې د پوغو خبرو سربیره چې ډاکټر صاحب هیواد ورته اشاره وکړه چې ویلې چې دا دوی نوري ورځی چې دی چې بیو طالبان منځي او بل مجاهدین منځله په هغه په ډلو پورې اړه لري لیکن دا لا ټول ول سره ارتباط لري په دې سربیره دغه سی یو خبره هم شته چې په د کله چې امان الله خان استقلال اخیست هغه وخت افغانستان اصلا خارجي استقلال نه درلود کاملا یعنی افغانستان له کوم بل هیواد سره اړیکې نه سویټینګ ولایت مګر دا چې د برتانیا یا د هند برتانیوي حکومت اجازه وای لیکن په د نورو دوه مواردو کې د سینو د افغانستان حکومتونه کاملا واکمن ول په دې شانو کې چې له چا سره روابط ساتي او له چا سره اړیکې ساتي د ټولو سفارتونو او افغانستان په نورو کې سفارتونو درلودل لیکن په هغه وخت کې دا شینو څنګه لدی خبر سره موافق یاست او ک نورې څه په زیاتوي مهرباني
بلکل زدی سره په منطق کې او په اصول کې خاغله چاروان به هیڅ موافق کم ګوري دغه تاریخ ثابتوي چې زمون خلک بیدار دي سره د دې چې ډیر زپلسیوي دي ډیر بشړګي اخته دي بیا هم د همدغه تشکلوم سیاستوالو د لاسه لیکن خلک بیدار دي سیاسي پوهه لواله ده حتی په لیرې پرتو سیمو کې هم دغه احساس شته چې اتویشتم د اسد دا د استقلال سپېڅلې ورځ ده چې په ډېرو سختیو په ډېرو لویو قربانیو افغان ولس دا ترلاسه کړې ده صحیح د تحولات سیاسي راغلل افغانستان کې ډېر زیات او تاسو وینئ چې دا تحولات د خلکو په زړونو کې ځای ونیو وطني بیور داخلي جنگو ته مناقشو ته مناظرو ته خارجي قوتونه راغله افغانستان کې خپل یو بل سره په اخته شول بیور د خلکو تباهي راغله چې ممکن یو تعداد مثبت ګامونه هم هغه غوښتل چې تر سره کې خو تر دې ربیده چې ونه شو بل دا چې دغه خلک چې دغه انقلابونه کودتاګانې په افغانستان کې وکړلې اکثره یې که ستاسو پام وسیږي هم دغه سپېڅلې ورځ نمانځله ځکه چې دا ورځ د خلکو ورځ ده دا ورځ د ملت ورځ ده او ملت د دې ورځې په هغه ارزښت هغه تاریخي سپېڅلتیا یې پوهیږي
بلش
د دینه بل لوړه نیټه په افغانستان کې د دینه بل لوړه ورځ د افغانستان په د معاصر تاریخ کې نشته ده دا د خلکو په تحت ذهن کې
زایلری خاله تا بلسب ډیر مننه جانب صاحب کوربدان منصور صاحب د نورو ورځو په ارتباط خبري وشوي لیکن د نورو ورځو په اړه چې کله یادونه کیږي د کوم شخص یادونه نه کیږي لیکن د اسد لاتويشته می سره د امان الله خان نوم غوټه دی همیشه به همیشه یادی شي همیشه یادوي د دې دلیل څه کېدای شي
بله په دې اړه باید وایو چې دا هغه وخت و چې کله امیر حبیب الله خان د لغمان په کلاګوش کې په مرموز ډول وژل کیږي او ځوان امان الله خان په کابل کې واک تر رسیدي د واک په ګدۍ کېنی او د زید کابل د عیدګاه په مسجد کې په ډیر وخت سره د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال اعلان کوي ځکه د یادېږي چې د یوازینی استقلال وو چې د افغانستان د شته حاکم لخوا اعلانېږي دا نور دوه چې موږ او تاسو یادوې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه دا په داسې حال کې وی چې د جګړې په نتیجه کې راځي او وخت رسیږي کاغه د مجاهدینو دوره او کوست د طالبانو یعنی داسې یو حالت نه و چې حالت دې ستر حاکم وي او بهرنیانو دې تیرې کړی وي او هغه حاکم دې د خپلواکۍ اعلان وکړي یو دا مسله دویمه دا چې غازی امان الله خان د خپل په ازادي او خپلواکۍ مین وو او تر ډیره د هغې فرمان چې د عثماني خلافت لخوا په 1914 او 15 کې کله چې د هند ازادي د تحریک یا د رشمی رومال تحریک مشر مولانا شیخ الهند مولانا وزیرګل د مومند مولانا محمد میانساری او مولانا حسین احمد مدنی چې حسین احمد مدنی له حجاز کې وو او دا درې مشران د افغانستان او د لوی هندستان د مبارزینو په استازیتوب د حج په بانه حجاز ته ځي او هلته د عثماني خلافت له مشرانو سره ویني فلسفه دا وی چې د جهاد اعلان به یو مسلمان امیر کوي یعنی یو مدرسه دارالعلوم یا کوم عالم او مفتی نشي کولای چې د جهاد اعلان وکړي د اسلام د شرعي نظام له مخې نو په افغانستان کې په هغه وخت کې امیر حبیب الله خان وی هغه د انګریزانو سره راشه درشه لري او غالبا پروتوکولونه لري دغه سی په ایران کې چې مسلمانانو حکومت او هلته قاجار شاه یا ایرانی پادشاهي هغه هم د جهاد اعلان تزل نه خکوي نو په دې اساس دغه علما او مشران د افغانستان او د هندستان د ازادي د تحریکونو مشران د حج په بنځي ترڅو د عثماني خلافت له مشرانو د جهاد فرمان واخلي دغه فرمان اخیستل کیږي او بیا د ممبئی د هندستان د لارې ممبئی ته د مولانا محمد میا انصاری پر لاس راځي هلته مولانا ابوالکلام آزاد او مولانا حسرت موهانی ته دغه فرمان ورکول کیږي بیا پښتني سیمو بلوچستان اوسنی بلوچستان او وزیرستانونو کې ای پی فقیر دغه ترنګزو حاجی صاحب د بابړی مولا صاحب د دیر سوات او باجوړ نوابانو دغه مشرانو ته د کوټکی خانان دغه سیواما او نورستان او بیا کونړ ننګرهار او کابل ته فرمان راځي امیر حبیب الله خان سره چې کله دا فرمان شریکیږي هغه مخالفت کوي خو په ارک کې د نن محمود طرزی امان الله خان چې لازوان وی سردار نصر الله خان چې تریده هغه او سردار عنایت الله خان د امان الله خان کشر ورور د دې فرمان ترشا ودریږي او لبای کوته وایي سردار نصر الله خان او محمود طرزی چې د شاه یو ورور او بلې نږدې ملګری وو او غالبا بحرنی چارو وزیر هم وو هغه هم فشارونه راوړي خو پاچا دا نه مني همغه وی چې کله دی وزل کیږي او امان الله خان واک ترسیږي نو د هغه خپل فکر او فلسفي په اساس د جهاد اعلان کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. هغه وخت چې امان الله حبیب الله خان ژوندې هم وي، هغه تر چې دغه فرمان یې راوړی مولانا محمد میا، د مولانا شیخ الهند او عثماني خلافت ته په ورېښمینو دستمالونو لیک لیږي چې هغه به انګریزان نیسي د ملتان په سیمه کې، هغه چا چې وړی هغه پلاری جاسوس خیږي او موضوع د انګریزانو سره شریکیږي، تحریک بیا د ریشمی رومال په اساس باندې اساس یادیږي. په دې لیک کې چې مالوسته مولانا شیخ الهند چې لا په حجاز کې وي او عثماني خلافت ته لیکل کیږي چې کچیرې د ترکانو پوځونه د ایران للارې په ریل کې تر هرات راورسي، نو سردار نصر الله خان حاضر دی چې د امیر حبیب الله خان په وړاندې بغاوت وکړي او د انګریزانو په خلاف وسلوال عملی جهاد پیل کړي. همغه چې کله دا لیک افشا کیږي بیا د دې موضوع مخنیوي کیږي. خو هم دې جریان کې هم د ترکی او د جرمنی ځینی استازي ځکري استازي تر هرات را رسیږي او وروسته چې کله حبیب الله خان وزل کیږي نو امان الله خان بیا د استقلال اعلان کوي. په دې جریان کې د دیر نواب 50,000 لخکر وسلوال لخکر آماده کړی وي، د سوات او د باجوړ نوابانو، د غسید وزیرستانونو، دغه سید لوی پکتیا، منګل او زادران او د مشرقي مجاهدین، د ننګرهار، کونړ او دی سیمونه. زه څو وخت مخکې هندوستان ته چې تلم 2000 کالو غالبا، د جنوبي اسیا د مطالعاتو اکاډمۍ رئیس راته ویل چې د مولانا محمد میا په مشرۍ درې نیم لکه پاوز تر ملتان را رسیدلی وو او انګریزان یې سره ځغلولي وو، نږدې وه چې ټول هندوستان ونیسي او په لوی هندوستان یا د هندوستان په نیمه وچه یو وار بیا اسلامي نظام یاده شي او انګریزان مات شي. خو کله چې د لاهور معاهده کیږي د امان الله خان په دې وخت کې ګرځي او د لوی هندوستان فتحه پاتې کیږي چې بیا وروسته په څو ټوټو ویشل کیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب، هیواد امان الله خان نه یوازې په دې مشوره ده چې خپلواکي ترلاسه کړې ده او په دې خاطر ستایل کیږي، د ډېر مهم اصلاحات او ریفورمونه هم راوستل دي. ځینو په باور کې چیرته دی پاتې شوی وای نو د افغانستان برخلیک په بل ډول ونن به داسې نو یو بل افغانستان به لکه څنګه چې ترکیه تغییر کړی دی، لکه څنګه چې ایران تغییر وکړو. ستاسو په نظر دا چې دی ونه توانید چې ډېر وخت حکومت وکړي، دا د تیر وطنه واو که د نورو مداخله وی او د نورو نقش وو؟
دا لازم دا په دوه حصو باندې تقسیم کو. یو اوله حصه دا ده چې موږ افغانان چې همیشه تلاش مو دا دی چې هر کار چې زموږ په نظر باندې هغه ښه ولګیږي، نو غواړو چې هغه په کمترین وخت باندې دا راسي. په پښتو کې مثال لرو، وایي کډې مې بارېږي زوی مې را ملا که، دغسې یو مثال لرو. نو امان الله خان غوښتل چې دا ترقي و تعالی و مدرنیزم هغه په کمترین وخت کې غوښتل چې دغه کې فیصله باندې راولي، نجونو مکتبونه یې خلاص کړل، د روی لڅې دغه کړل، فابریکې یې راوړلې، د مډرنایزیشن یې شروع کړي، یعنی ډېر په سرعت باندې شروع کړي وو. دغه د کلیو د ښار په منځ کې هغه فاصله چې وه، دغه فاصله درنه کړه مراد. او دا اول دا یوازې د امان الله خان تیروتن نه ده، زموږ ټول نظامونه چې دي هغه همیشه په انګلیسي کې یو لغت دی اکستریمیست ورته وایي، یعنی د هر اندازې څخه ډېر موږ دغه کو. که مثلا اوسنی دولت وګورو، ډېر دت باندې دغه کوي چې باید ټوله شرعي او اسلامي دغه یعنی په ډېر شدت باندې باید چې ومنو. او مډرنیزم دغه څه چې وایاله ژر ځوږي چې ژر مودرن سو او دغه سو، یعنی هغه تعادل او میانروي زموږ په کلتور کې نشته. او امان الله خان هم دغه کار کاوه چې غوښتل چې ژر تر ژره افغانستان د نورو هیوادونو د پیشرفته هیوادونو سره برابر مخته ولاړ شي. او دوهمه برخه یې دا وه چې انګریزان ډېر سخت
دغسی و ډېر سخت خفه و د خپل دریم شکست په افغانستان کې او د دې لاس یو ډېر ښه ټول یو ښه ابزار په لاس ورغلی و چې د اسلام د نامه څخه د غیر د غیر استفاده ځینې وکړله او ملایانو دا خلک پسې راپورته کړل چې هلته د داسې ازادي غواړي واکسن یې ورته فوټوشاپ کړل په هغه وخت کې خیر فوټوشاپ نه و خو هغه یعنی هڅه چې هغه د دوی په د کاسي په تخنیک کې دوی مخته وه هغه وه هغه دغه روی پاروله او بالاخره بچې سقاوې پیدا کړې چې بغاوت وکړي او د هغوی په کومک باندې د هغوی په دستورو باندې دوی راغله او امان الله خان غازی یې دغه کړي فیصله باندې د تخته سیسه کوي که امان الله خان داسې قرار خپل اجتماعي لیدلی خپل کلتوري لیدلی خپل خلګي پیژندلی آیسته آیسته مخته تللی وای نو زه متيقن یم چې افغانستان به اوس په ځای کې وای چې د نور هیوادونه دي فرق به هیڅ نه وای خو فقط هغه پیسې به شي ډیر قرار وای یعنی په صورت باندې چې روان و خلګ نه و آماده اجتماع نه و آماده او دغه نو این جامعه او د اته د همسایګانو و دې ته و درس یو حالت آماده نه کوم اما الله خان چې هغه فکر کاوه مثلا خاطر باندې او انګلیزان خو دوی خو یاغه زموږ سره نه پېرم یو دښمنی لري کله چې 2000 سلرم تر 2000 باندې دوی غوښتل چې دغه پی آر تی تقسیم سي نو دوی ول چې موږ په هلمند موږ د هلمند پی آر تی غواړو صرف د هلمند پی آر تی په دې خاطر باندې دوی په میوان کې هغه ډېر لوی شکست دی په میوان کې خورلې او هغه سره چې هغه غش د هغه څواخي د هلمندیانو د کندهاریانو د دوی څواخي نو هغه خپل هر څونه کوشش دوی کولای شي خپل کوشش وکړي چې د یو خدای امان الله خان حکومت نسکور کړي او دوهم افغانان د هغه نفرت چې دوی د افغانانو سره درلودي غوښتل چې افغانان په داسې یو بد حالت کې وساتي تر هر وخت پورې چې امکان لري او دا غوی دا د پاکستان جوړیدل دا هم تقریبا د انګلیزان یو ستراتیژي چې کله د پاکستان جوړوله نو دغه دا و چې یو افغانستان ضعیف وساتي او دوهم د روسیې په مقابل کې یو پلیټ فارم بلري چې د دې ځای هر کله چې وړي د روسیې د شکست لپاره یا د روسیې د ماتول لپاره دی دغه ځای څخه حرکت وکړي چې هغه بیا موږ ته سي ولله چې دوی تر ډیر حدا پورې کامیاب شول د خپل په دغه کې خپل په یعنی د روسیې د پیسلو حکومت نه سکورول په دغه کې بیا دوی د پاکستان څخه استفاده وکړي او د هغوی د یو اس اس آر یا سوویت یونین چې هغه وغوښته وپاشله.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی لرو، تاسو هم مهرباني وکړئ همدرد صاحب تاسو یاست خبرې وکړئ.
مننه تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. زما خو دغه نظر د ساروان صاحب محترم سي دغه ازادي سیل منزل څه کمرنګ دي کنه دا خو یو نوم د ازادۍ ورسره یې کنه چې ازادي مونږ اخیسته ده نو ازادي خو نه ولس سره ستونه د مونږ مشران حکومت سره ست ځکه مشران هم په تور لیست کې د رسمیت نه لري او ولس باندې مطلب محدودیتونه لګېدلي دي مکتبونه او پوهنتونونه بند دي همدغه سي روزګار بند ده ترقۍ کارونه بند دي او بل خبره دا کومه چې ازادي اخیستل خو صحیح ده پاکستان هم ازادي اخیستلې خو تر ننه پورې په لنګو باندې همغه ازادي ساتلې ده موږ ازادي واخلو خو سره له کډګۍ نه بیا هغه ازادي ساتلی نشو زه دغه وایم چې په دغه ټوله سیمه کې ما یو قسم ونه دی داسې بل چاته مبارکي ورکړي مثال د خبرې یا داسې ورځ د لمانځل او سنخه ورسره لیدل شوي که نه نو زه دغه وایم چې کومه سي ازادي دا ازادي مثال خبرې روسان خو مکه راغلي ول هغلې م ویلې وای مونږ خو دې ته نه و راغلي چې افغانستان مونږ ونیسو همدغسې مثال خبرې کانګرسان راغلي وو خو زه دغه وایم چې ازادي باید مونږ وساتو ازادي ریښتیانۍ ازادي کومه ده ازادي مونږ پزا زمونږ کنټرول کې ده نه ده مثال خبرې په سرحداتو پوره کنټرول لرو نه لرو په تور لیست نه وتي نه وتي مکتبونه خلاص دي نه دي خلاص نو ازادي خو هغه ته وایي چې مثال یو مرغۍ کپس کې یو ازاد دی چې د کپس او د ازادۍ دوغنه فرق لري چې مثال کپس او ازاده په ازاد څومره فرق لري نو زه دغه وایم چې باید چې ازادۍ ساتنې ته ژمن شو او داسې قدم اوچت نه کړو چې مثال بیا نور مجبوره کړو سپاره طریقه یو موږ بیا اشغال کې نور مو وخت نه نیسه.
ډیره مننه همدر صاحب. کور ودان جانبا صاحب دې همدر صاحب خبرو کې تاسو څویل غوړی مهرباني جانبا صاحب.
اول خو زه به د وطندار لږ تصحیح کوم ستاسو په اجازه چې پاکستان کوم خپل ازادي نه ده ترلاسه کړې. پاکستان ته هیواد جوړ شوی دی او دغه هم ډېره پروپاګاندا ده د پاکستان چې موږ ازادي اخیستې ده او داسې دی واچې ازادي افغانستان اخیستې ده او افغانستان د تورې په زور اخیستې ده. ازادي افغانستان آزاد دی. ازادي اصلا داسې یو پدیده ده ښاغلی څاروان چې هغه تا په ذهن کې باید اوسېږي، تا په وجدان کې باید اوسېږي، ولو که ته په زندان کې اوسېږي.
لیکن دی وایي چې اوباشه دی وایي چې کله چې ستا فضا ستا په لاس کې نه وي، ستا پول ستا په لاس کې نه وي، کنټرول ستا په لاس کې نه وي، خلک دی آزاد نه وي چې څه وایي، څه درس وایي، څه اوري. نو دی د په نظر د ازادي نه ده.
ښه، دا د دې قسمت کې زه څه نه وایم. دا واکان چې یو سلسله ازادیګانې یو تعداد ازادیګانې کامل انسلب دي او د دغې حاکمې ډلې په شتون کښې خه اصولا ازادي په هغه معنا چې زه پرې پوهېږم یا تاسو پرې پوهېږئ زه به دا اجازه ځان ته ورکړم چې ستاسو په ازادیتوب دلته ووایم. یو څه خو په هر حال د تاسو کولی شئ اعتراض وکړي. هغه ازادي چې متمدن خلک پرې پوهېږي طبعاً چې په افغانستان کې د ازادي د طالب په موجودیت کې د یو افراطي بیوکراسي طالبانیزم په شتون کې ابداً لاسته نه راځي. خو زه په دې ټینګار کوم چې ازادي باید انسان په ذهن کې اوسي، په فکر کې اوسېږي، په سوچ کې اوسېږي، په وجدان کې اوسېږي. چې ډېری د افغانستان خلک دغه احساس لري چې موږ یو غیرتي یو آزاد قوم هستو، خو د ستم لاندې هستو او ازادي خواته زو. دغه بشپړې ازادي چې البته بشپړه ازادي زه نه پوهېږم تر کومه بریده نن په دنیا کې شتون لري، خو دغه فکر آزاد فکر باید ستا په ذهن کې د منځه لاړ نه شي. کله چې ته لاړې اسارت ته، غلامي ته، فکر دې غلام شو، بیا هغه وخت رښتیا سره هم چې بیا دنیا نو ختمه ده، ته یو مزدوري، یو غلامې، لکه دغه همسایه هیواد لکه پاکستان همداسې مستقیمې تاسو ته ووایه. نو په دې ترتیب زمونږ خلک آزاد دي، فکر آزاد دی، د یو ظالم جابر حاکمیت لاندې دي بې له شکه، چې بیرغ نه پرېږدي په ننګرهار او په قندهار او په پکتیا او په بل ځای کې ملي بیرغ دا خلک نه پرېږدي. یعنی دوی خپله بندیان دي، دغه طالبان خپله یو منحط فکر اصیل دي. دوی د ازادي په مفهوم نه پوهېږي. دوی نه پوهېږي چې ځوانان خلک ته نشي کولی د هغوی فکر اصیل کړي. ته به څنګه زما سوچ سره مبارزه وکړي؟ زما سوچ به د منځه یوسي، زما آزاد فکر به د منځه یوسي. دغه ستا بیرغ زه نه منم ځکه چې غیر مشروع دی. هغه بیرغ په لویه جرګه کې په پغمان کې د ټول افغانستان نه راغلی خلک امان الله خان ورته وویل تور رنګ په دغه معنا، شین رنګ په دغه معنا، سور رنګ په دغه معنا. دا ستاسي اراده چې منه یې کمی منه که بل رنګونه انتخابوي بل رنګ انتخاب کړي، مهرباني وکړي دا به ملي بیرغ شي د افغانستان. دوی دا بیرغ د چا په نوم دلته راوړی دی؟ نوي کوي د اسلام په تجارت په نوم تجارت دغه ټیکهداري دې بس کړي. د افغانانو احساساتو سره دې لوبې نه کوي. دا بیرغ ملي بیرغ د افغانستان درې رنګه، دا په ډېر لوی زور، په ډېر لوی قوت، په ډېر لوی اراده، د خلکو په اراده، په لسیزو کې د افغانستان په خلکو په ذهن کې، په تحت ذهن کې، په وجدان کې، په تاریخ کې ځای لري. که دوی دې شیانو سره لوبه وکړي تاریخ به دوی وځپي. هر څوک چې اوسي خلقیانو دا کار وکړ پښیمانه شول، پرچمیانو دا کار وکړ پښیمانه شول، دغه په اصطلاح مجاهدینو دا کار وکړ پښیمانه شول. بېرته د انتقالي دوره راغی، هماغه تاریخي بیرغ بېرته ځای ونیو او دا کار به په دغه حاکمې ډلې هم کړي. بیا هم وایم بېرته چې راشو هماغه د امان الله خان ستر رول ته په تاریخ کې، سره د دې چې امان الله خان ډېر زیات کارونه کړي دي د افغانستان د پرمختګ دپاره، د افغانستان د مدرنایزیشن دپاره، یکې شک نشته. هماغه چې مخکې هېواد صاحب وویلې کېدای شي چې یو سلسله تندرېګانې به شوي اوسېږي چې ښایي هغې نه به ګډه شوې وای. خو اوس دغه تاریخ اگر او مګر نه لري. موږ څه چې لرو هغه لرو، دا یو واقعیت دی. اما دا چې دا دې ټکې ته بیا هم به زه اشاره وکړم چې افغانستان په دې منطقه کې آزاد هېواد رامنځته شو، رامنځته و، بېرته مسترد کړ خپل استقلال. تاسو د تاجکستان په نوم کوم هېواد پېژنده؟ تاسو د ترکمنستان په نوم کوم هیواد پیژنده، تاسو د ازبکستان په نوم کوم هیواد پیژنده، تاسو د پاکستان په نوم کوم هیواد پیژنده، هغه وخت تاسو د ایران په هغه وخت نیمه مستعمره وو. نو فکر وکړئ په څه زور د افغانستان په دغه جغرافیه کې بیرته خپل استقلال استرداد کړ او کولی شو چې وی ساتي دغه هیوادونه ټول یا د روسیې تزاري لاندې وو یا د برطانیې د لاندې وو، درست. اما دغه ته خو باید دغه طالب سوچ وکړي چې آزادي دا کومه سیاسي کلمه نه ده، آزادي دا ستا هستي ده، استقلال ستا هستي ده، ستا تاریخ ده. که ته په دې سره نه خلاصي کی او خپل مشاهیرو ته ولاو که کوم ځای کې ته پرې انتقاد درې چې په تا یې سل ځلې زه لرم، نو ته په دې پوه شه چې ټول تاریخ ته مسخه کولی نه شې، تاریخ زما ځپلې نشي، ته زما فرهنګ ځپلې نشي. که ته دا کار کوې دا خیانت دی خپل هیواد سره دی. نو په دې ترتیب د امان الله خان رول په تاریخ کې ډېر اوچت دی ښاغلی څاروان. هغې سره چې ډېر کارونه نور وکړي، یو کاریزما یې درلودله. فکر وکړي د بخارا امیر وتښتېد، چېرته لاړ؟ کولی شو ترکیې ته لاړ شي، کولی شو چې عربستان ته لاړ شي، خو هغه راغی کابل ته. کابل کې په کله غیبی کې ورته کور ورکړ شو، عزت ورکړ شو، دلته ورته پناه ورکړ شو، د ټول ایلو بیت سره. همدغه چې په زرهاو ازادي غوښتنې کې د هند نه که مسلمان وو که غیر مسلمان وو، همدغه د امان الله خان ټیم سره ډېر نږدې تګ راتګ درلود او موږ ورته د دوی هغه مبارزه د استقلال لپاره هغې نه حمایت کوو، ملاتړ م کوو، انګېزه م ورته ورکوله. او دغه چې وروسته بیا دغه نور هیوادونه آزاد شول، مستقیما الهام د افغانستان او دستر امان الله خان او دغه د ټیم محمد ولی خان کرنیل موږ استاد سوالنې تفسیر سیار په دنیا کې تاغه ترجیح صاحب خو دی وبخي او خپل تر امان الله خان.
بله ډیر زیات مننه. تاسو د نادر خان نوم یاد نکو، منصور صاحب تاسو سوایس ویل کیږي چې په تاریخ کې مم داسې راغلی دی تر ټولو هغه جبهه ډېر وړاندې وو، ډېر پرمختګ یې وکړو، تر ټله پورې ورسېدو. هغه جبهه چې مشید نادر خان په لاس کې وه، څه فکر کوئ چې نادر خان رول په استقلال کې څومره و؟
بلې، نادر خان هم د هغې خوځښت په غلی وو چې د انګریز خلاف په د جګړې اراده یې درلوده. سره د دې چې وروسته بیا دا ویل کېږي چې نادر خان د انګریزانو په ملاتړ راغی او کابل یې ونیو، خو په دې اړه ضد و نقیص راپورونه دي، ځکه دی د پکتیا له لارې، د لوی پکتیا له لارې تر تل پورې چې رسیږي. دلته دا اوس د منګل او مشرانو سره ناست یم او دغه بحث دوی هم اوري چې په هغه یوازې د منګلو 3000 کسان په دې جګړه کې شهیدان شوي او ادیرې دا اوس هم په ټله او واڼه او دې سیمو کې دي. دغسې د زادرانو او د نورو قومونو د وزیرو مسیدو زازیو او نور مجاهدین چې هلته وو، بونکه د خوست صبری دي، کلاکان دي، که نور قومونه دي، دوی برخه واخیسته. تر څنګ د نورستان د طرف نه د ګلګیتا او چترال په سیمو کې ارواښاد عبدالوکیل خان نورستانی و چې هغلته د انګریزانو په هغه لویه چاونۍ یا کومه فرقه چې وه په هغې شبخون وهلو او ډیری انګریزان یې هلته ووژل. د دې تر څنګ مخکې چې ما یادونه وکړه د ای پی فقیر او د دوی ملګرو ډیری پراخې مجاهدې او مبارزې وکړې، د دیر او د باجوړ او د سوات نوابانو، د ترنګجو حاجی صاحب، د بابړې ملا صاحب او دی علماو په دې لیکه ډیری پراخې مبارزې درلودې. په بلوچستان کې پراخې مبارزې وشوې، د سند مجاهدینو او مبارزینو چې د مولانا عبیدالله سندی پلویان او ملګری و، هغوی هلته مجاهدې درلودې. په لوی هندوستان کې ډیر پراخ حرکتونه او خوځښتونه چې د مولانا محمد قاسم نانوتوی چې د انګریزانو خلاف د انقلاب امام یادید او د دیوبند دارالعلوم مشر د هغه د وخت نه چې په هغه لومړی وختو کې او بیا وروسته مولانا شیخ الهند او د هغه نور ملګری چې کله محل ته مبارزه شروع کوي، حتی ګاندی د جمعیت الانصار په نوم چې هغوی کوم خزانه جوړه کړي یا صندوق وجهي، د هغې په مرسته په هندوانو کې هم د مبارزې تومنه اچوي، هندوان او سیکان هم حتی راپورته کیږي، ګاندی ته لوی لوی غونډې جوړوي د هندوستان په مختلفو سیمو کې، هغه راپورته کیږي. خو له بده مرغه په وروستیو کې چې کله بیا مجاهدي او مبارزې له دې ځایه کیږي او اساس دا وي چې په لوی هندوستان بیرته هغه 1400 کلن اسلامي نظام چې د لودی او غوري او سوري شاهانو چې لنی کمرغه خاغله ډاکټر صاحب عبد الله هواد مګو تاسو سره په دې بحث کې شریک دی او د هواد د ویاللی شاهنشاه شیرشاه سوري د کورنۍ غړی دی، دغه سي نوري کورنۍ چې مبارزه کړی او هلته حکومتونه درلودل، اراده دا و چې بیرته هماغه برم راځوندې شي او دغه خطه ټوله یو حکومت او یو اسلامي نظام وي بیرته، مګر انګریزان نو د سیسی جوړ کړي او هلته د جناب په نوم یو څوک را پیدا کړو او نور حرکتونه، او هغه پنجاب رجمنت چې د انګریزانو رجمنت وو، د هغوی فرقه وه، د هغې په مشرۍ پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړو چې د افغانستان ځمکې ټوټه کړې د بنګلادیش له هندوستان نه، اول تر هغه پنجاب رجمنت حاکم کړو چې تر ننه پورې د انګریزانو لاسپوڅ دی او په سیمه کې د اسلام د مسلمانانو او حتی د بشریت په ضد تر سره کړو.
سلامت اوسه منصور صاحب. ډاکټر صاحب، هیواد مخکې هغه تیروتر ته اشاره وشوه، تاسو یادونه وکړه چې د امان الله خان په وخت کې وشوي او یو تل افراط کار واخیستل شو یا چټک ګامونه واخیستل شول، لیکن نن چې د خپلواکۍ ورځ ده، شته چې هغه مثبتو اقداماتو ته، هغه اقداماتو چې تر اوسه پورې تاثیر شته په افغاني ټولنه باندې، هغه ته اشاره وشي. مثلا د اول ځل لپاره په افغانستان کې اساسي قانون په یو نوم باندې جوړ شو، یا د مطبوعاتو اول قانون په دې وخت کې جوړ شو، دا هغه شاندې چې لمدې دورې اکثره پیل شوې دي، که په دې هم خبرې وکړي شبوي مهرباني.
تشکر. اساسي قانون خو یعنی د یو هیواد کله چې پیسله باندې دغه سوزي د ملک توایفي سوزي او ټول یو هیواد ځینې جوړیږي، هغه په اصل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې شروع شو، مرکزی حکومت جوړ شو، پیسله باندې ملک توایفي د بینې یوړل، د امیر امان الله خان په وخت کې هغه ګامونه واخیستل چې هغه یو منسجم هیواد کولای شي، مثلا د شانوري سوشل ستاسو اشاره وکړه، فرض مثال موږ منسجم اردو نه درلودل، لشکر مو درلودي، کله چې به چیرې دوهم جنگ د افغان انګلیسو سردار ایوب خان فرض مثال زموږ پر نیکګانو باندې یا د نیکګانو باندې یا د نورو ولایتو په مشرانو باندې ویژه وکړي چې دومره عسکر راوستو چې مرزو د جهاد لپاره، یا دغه څه د مخه د امیر امان الله خان په وخت کې دوی درست اساسي ګامونه شروع کړل، د یو اساسي د مملکت هغه بنسټونه د کړې شوله، مکتبونه ریګولیټډ کی سم سي په اصطلاح باندې تر یو قانون او قاعدې لاندې راوستله، مالیاتي سیستم مرکزی کی هغه یعنی دغه بنسټ یې کړې شوله، یعنی د مالیاتو سیستمو مګر داسې یعنی په دا رقم باندې چې مثلا یو مملکت یې لري، هغه رقم باندې نو هغه مالیات ټوله ملي کړل او دغه د پاره یو اساسي بنسټ کړی شوی. اردو مثلا فرض مثال مشته سي اردو نه درلودل، کی ته پراخ کار چیرو پولیس مو دغه سی و ډیر هغه کارونه قانون اساسي چې تاسو یادونه وکړه، د شوز حقوق و مکتبونه و پانتونونه و دې ټول، یعنی هغه امان الله خان کله چې د امان الله خان نوم یادیږي د هغه سره ډیر نور داسې شیان یادېږي چې هغه اساسات یې د امان الله خان په وخت کې شپږ سوه ولسوالۍ چې تر اوسه پورې چلیږي، او دغه ټول لاسته راوړنې چې دي دا فقط د ابتدا او شروع د امیر امان الله خان غازي په وخت کې وسو چې تر ننه پورې هغه موږ په اصطلاح باندې دغه یو شګټي موږ دغسې استفاده کړو د هغه د اساساتو چې د بنسټې شوي وو.
بله ډېره زیاته مننه جانبا صاحب، تاسې هم که په دې اړه نظر لرئ مهرباني وکړئ.
نو زه په څه دې کې اضافه کړم، زه موافق یم دوستانو سره د ستر امان الله خان رول د افغانستان په مدرنایزیشن کې هغه بېساری دی، که هغه د نسوان د ښځو حقوق دي، که هغه نظام سازي ده په ټولیزه توګه، که هغه د افغانستان د صنایعو ایجاد دی، هغه مدرنې صنایع، هغه د نظامنامې یا د اساسي قانون د نن ورځې په ژبه که ووایو ترتیبول دي، پارلمان د افغانستان په یعنی د معاصر پارلمان رامنځته تګ تمه ده چې موږ همیشه خپل په تاریخ کې جرګې درلودلې چې دا هم یو مظهر ده د پارلمانتاریزم دی بېله شکه. خو معاصر پارلمان معاصر ځوان بېشکه چې د امان الله خان په دوره کې امانی په دوره کې په ټولیزه توګه چې یو ټیم مونږ په نظر کې ونیسو دا خپله امانیه خو یو نفر نه و صحیح ده چې هغې کې دغه کاریزما د ستر امان الله شاه امان الله خپل ځای لري، خو هغې سره یو لوی ټیم و او ډېر نوي فکرونه وو، او هغه شی چې ډېر مهم دی زما په نظر او د ازما تحلیل او برداشت د شاه امان الله نه یو دا دی چې دغې شخصیت یو څه چې درلودل ښاغلی ساروان، البته ډېرې نورې ښېګڼې هم دې، سیاسي جرات درلوده، سیاسي اراده یې ډېره کلکه وه، او هغه څه چې ویلې هغه یې کول. چېرته هغه څه چې مخکې هېواد صاحب اشاره ورته وکړه چې کېدای شي تندروي به هم کړي اوسېږي، یعنې په وچ زور یې کلک ځینې شیان تطبیقول، خو کاشکې تر اخره کړی وای، کاشکې دغه وچ زور تر اخره پورې تطبیق کړی وای، او دا ملایزم به نن په افغانستان کې بیا به نه سقاو راته نه او سقاو زادهګان به راتلل، لکه چې نن دغه بچیان هغه چې افغانستان باندې حاکم دي په ډېر خواشنۍ سره چې افغانستان یو رګرس خواته روان دي. دغه اراده چې دې په 19 کال کې رامنځته کړه او په دغه سوکه او زور یې استقلال ترلاسه کړ او لار دنیا سره یې روابط ټینګ کړل، دغه هر څوک چې وایي چې روسیې شوروي روسیې افغانستان پرسنه پیژندلی، اول دا یو کاذب نظر دی. افغانستان په هغه وخت کې هغه روسیې شوروي ورته ویلي تر اوسه پورې شوروي اتحاد رامنځته شوی نه و، دغه روسیه شوروي یې په رسمیت وپېژندل، اول موږ دا کار وکړ، د هغوی هغه ولادیمیر لینین د هغوی دغه د امان الله خان لیک ته مثبت ځواب ورکړ، په نتیجه کې دواړو خواوو یو بل په رسمیت وپېژندل. یعنی هغه وخت کې دا جرأت په کار و چې ته د انګریز د زور ته په کتو، د هغې ټول فشار ته په کتو، درې جګړو ته په کتو، د قربانیو ته په کتو، ته دا جرأت ولرې او ووایه چې زه ستا دښمن چې د برطانیې دښمن وم، شوروي هغه روسیه شوروي یا مخکې تزاري روسیه رقیب یې و دښمن یې و، ته لاړ شه د هغې دښمن په رسمیت وپېژنې. دا یو لویه سیاسي اراده غوښتله، هغه وخت کې دغه سیاسي اراده رامنځته شو، بیا وروسته ترکیې سره روابط ټینګ شول، همدغسې ایټالیا سره، فرانسې سره، جرمني سره، نورو هېوادو سره. نو په دې توګه د دې شخصیت رول ډېر لوی دی ښاغلی صاحبان ستاسو په تاریخ کې، او ښایي که په دغه طالب وکړي څوک پوهېږي د افغانستان په ځای، او که د دوی هدف رښتیا سره دولت سازي اوسېږي، نه طالبان سازي د افغانستان، نه مدرسېزم په افغانستان کې خپرول، هغه هم د نورو چا د نورو پردیو خلکو په لمسون، نو هیله ده چې خپل تاریخ ته ژور وګوري. نیمګړتیاوې شته زموږ تاریخ کې، تېروتنې شته دي، تندرویګانې شته دي، خو ډېر مثبت کارونه زموږ ستاسو پلارونو کړي دي چې هغو نه باید زده کړو، او دا داسې نه کو چې اګنور یې کړو، یعنې بې اعتنایي ورته وکړو او ووایو چې دا نه پېږم سم مسلمانان نه وو، دا نه پېږم زما په زړه نه وو، طالبان نه وو، دا ټول بیهوده خبرې دي. او دا ټول هغه
ډیره مننه سلامت اوسه
ما خبرې د چز موږ تاسو وطن ته نقص تری
بله ډیره مننه سلامت اوسه غوث
د استرداد غوث ټول ته مبارک
وي سلامت اوسه غوث جان با صاحب له تاسو هم ډیره مننه هم درسله شاغل صدیق منصور او ډاکټر صاحب عبد الله هیواد څخه مننه له تاسو اوریدونکو هم مننده یو چې د ازادي رادیو خبرونه اوري
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن